پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د امریکا حکومت یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته شرطونه وړاندې کړل.
The Taliban have said repeatedly دا سی حکومت جوړ کړی چې ټول شمول وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبان بیا وایي دا شرطونه پوره کړي. د دریزنو دا توپیر په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د وکتونکي نظر پرې را اخلو. ملګرو ملتونو له افغانانو سره سږ کال د بېسارې بشري مرستې غوښتنه وکړه.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه د افغانستان لپاره کوو.
خبرونه کې مو د غزنی د غرو لمنو ته هم بیا یو چیرته چې شپانه په شپېلې او دمبرو ځانونه خوښ ساتي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو په پیل کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوي الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، او WHO وایي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل:
موږ کومې تیاری چې تاسو ته ولاړې دوی هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو د جزئیات ورنکړل. ویل کېږي د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. CPJ په یو بیان کې چې بېګانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او به شرط خوشی کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوی چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کامرامن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د CPJ د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو. خدای وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادې راډیو خبرونه اوري. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو، TTP ویلي دوی د محمد علي بلتی چې بل نوم یې مفتی خالد بلتی و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتی د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراسانی دی. مفتی خالد بلتی نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشي شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د WHO سیمه ییز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د WHO اروپایي څانګه 53 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ آسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګي وویل چې اومیکرون په ډېرې چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې، دوه سرتیري یې ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري په دې هله چې روغ او جوړ وسی راځو د دې خپرونه د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید دا شرطونه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډونه او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو ورځو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
ښکاري چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریض وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همشمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. وروستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلې. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمای زیات یعنی نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني، خو روسیه، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو یې د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
وامریدل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني چې هغه د پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. طالبان بیا تل دا ټینګار کوي چې د دوی حکومت له قومي پلوه پراخ بنسټه دی. د توپیرونو یا د دریزونو دا توپیر په څه معنی د تحلیل لپاره دا مهال د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماس استودیو ته وصل دی. زرماس صاحب، سړی مشي د دې خبرو تکرار چې طالبان د ټول شمول حکومت رامنځته کی پراخ بنسټ حکومت دی رامنځته کی او طالبان بیا وایي چې موږ پراخ بنسټ او ټول شمول یو، دا توپیر د دریزونو په څه معنی کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته، خدای دې ټول روغ جوړ سلامت اوسئ. ګورې دوی په دوه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی، اوس یو لوری یو تعریف د همشموله څخه کوي او بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دي هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک په نړۍ کې ورته د ورایا ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څارئ، د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو 40 کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان د سیو کار ته غاړه کې هم دی د افغانستان خلک به کار ته غاړه نږدي، او که چېرته طالبان د سیو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پوخه امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامسته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرما صاحب څه فکر کوي؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره هم غږېده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوي د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي د نگانه هغه خپل وخت نه تیریږي چې دوی غواړي چې د خپلو امریکایانو ذهن دې ته جوړ کړي تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. اوس د وخت نه ډېره لرې خبره ده چې امریکا دا کار وکړي شي، که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپله مشکل جوړېږي او امریکا هم داسې طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت باندې داسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي.
او زرمسته وروستۍ پوښتنه، طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې د دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نور راشه درشه معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
تخه یو مثبت اقدام ده د هغه پروسه چې یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړول د وخت کې شی او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساز شي چې حکومت پر رسمیت وپېژني لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري سفارتونه فعال وي ترڅو د دوی هغه کمیونیکیشن چینل چې دي هغه فعال وسیږي که دغه سي وینه دا خو یو طرفه لاره ده هغوی دوی ته اکسس لري دوی ورته نه لري نو خو خود هغه اولو حالتونه بیا هم بخیږي چې دغه یو حالت دی پروګرس روان دی لیکن دغه قلاره ده که چېرته پروفیشنل خلک د طالبانو صفوفو ته راشي کوم چې په فساد کې ښکېل نه دي نو دا به ډېره ښه خبره ترڅو دوی ته ښې مشورې ورکړي او د نړیوالو خولې هم پرې بندې وي.
کور مو ودان ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212230
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 22 11 23 23.
اوسم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کارګرو ټولنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د ماشونو د نه ورکولو له وجې افغان کارګران له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل کارګرو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي چې باید ورکړل شي. د قادری په وینا که د دې کارګرو ماشونه ورنکړل شي ډېر به مجبور شي چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. ښاغلی قادری وایي په تېر جمهوري نظام کې 400,000 کارګر په دولتي ادارو لکه تولیدي کارخونو د سکرو په کانونو صفاکارۍ او نورو برخو کې کار کاوه او سلګونه زره په خصوصي برخو کې په کار مصرف وو. نو موړی وایي چې زلې دا موضوع له مالی وزارت سره شریکه کړې ده خو لجمنې سره هم تر اوسه د دې کارکونکو ماشونه نه دي ورکړل شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو او پانګوالو د اختطاف په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسینه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې درې سوداګر په هرات ولایت کې تښتول شوي چې د یو جسد تیره ورځ پیدا شو. دا نوموړی په خبره په تیر نظام کې هم په هرات کې د سوداګرو تختونه ډیره وا او د طالبانو له واکمنېدو سره هم وضعیت تغیر نه دی کړی. نو موړی وایي د نظام د بدلون پر مهال د ډیرو زندانیانو د آزادیدلو له امله په دې ولایت کې د تختونې پیښې ډیرې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګرو او پانګوالو تختونه په هرات کې په سوداګریزو چارو منفي اغېز کوي. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د سوداګرو د امنیت په اړه اقدام وکړي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ او اتیا پوله یو یورو یو سل څوار لس افغانۍ او نه څلوېښت پوله یو انګلیسي پاونډ یو سل دو دېرش افغانۍ او نه ویشت پوله یو سعودي ریال شپږ ویشت افغانۍ او اته شپېته پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او اویا پوله زر هندۍ کلدارې یو زرو یو سل څلور نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه پنځوس افغانۍ.
ملګرو ملتونو د سږ کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بېسارې بشري مرستو غوښتنه وکړه. دغه سازمان کله پخوا هم د یو هیواد لپاره یو ځای 15 میلیارد ډالر نه و غوښتي. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږکال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پرو سږکال په پرتله څو برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2021 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستانه بهر د 15 میلیونه او لکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووځي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را پدې خوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراز افغانستان ته د کووېډ-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بې وزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
مقابله ازادي رادیو نه اوري دوی منی مای کی د زهرو کاروان پروگرام ماهروي خو اوس یو بل پزله پورې موضوع شپلې غګول د کوچش پونکيو هغه دود دی چې ل پیړیو پیړیو راپات دی خود هر ورځ په تیرې دو د دود پک کیږي. تفصیل په دې راپور کې اور
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکی رمت سروي د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شړنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلې ژغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلې ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمت سري. خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یواز یوازی دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دشتو او غرونو کې په رمو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیکه شاعري، مرثیې، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغېز بلل کېږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو ترڅنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بېخي ډېره وه، دوی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، دا مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروای دوی دروای ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې ترڅنګ به یې خپلې رمې بېولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
تاسو لا پیغامونو
وروره داونه زمریش د افغانستان د ولس په نامه کې داونه زمریش د نور کې د افغانستان ولس په نامه کې دا نه دي څو را کې مواد پور کې هغه خلا په شول کې به په دې کې ساده وروره شي او دا نه دي خو د کور یو روپیا ولس په نامه شي.
د هغې اولاد خندان جر کولې دي نه څه مګانی خبر کوم ورور مشکوه اولاد د ورات مقام په مقر کې نه دفاع او تقریبا شول نه کېږي چې طالبان نه پاري یا د نو شنه راکې د دې خبرې څخه تورې راډي طالبان تر څو خپل کوي شالن کې نو تقریبا کله کله کېږي چې موږ خپل کار کوو نو نړیوال بیا په دې باندې نو ولګې یا د مثبت خپل څخه راځي موږ څنګه ځان یې نه د خاصه ځای نه د جنایي کسان
خبرې کوم موږ ته کوم غنم را خلاص شوي دي د هغو امبار نه دی را رسېدلی، کښتونه مو غلط کمزوري ولاړ دي، کوم خریې مو چې ژمنه کړې ده دا پیغام ورسوي. السلام علیکم. ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پوره کېدو په حال کې دي. د زاړه تیر جمهوري دولت موږ د یوه وکال ماشونه د معیوبینو او شهیدانو دا پاته دي. ژمی دی، هوا یخه ده، سړه ده، ډېر بد حالات دی افغانستان. تاسو ته خپله معلومیږي چې په ډېر یو بد حالات قرار لري. یخ دی، ساړه دي، لرګي نشته، وړه نشته په کور کې. ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي، که نه تاسو به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شئ که دغه رقم ستاسو ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام د خپرېدو لپاره چمتو دی، خو اوس احمد تکل ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز در واوروي.
د طالبانو سرپرست دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي. اسرائیلو له هغو افغان کډوالو سره چې په تاجکستان کې استوګن دي د 15 لکه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې پیسو به د کډوالو ته خواړه، درمل او نور ضروري شیان واخیستل شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د هوند د یوه سروکي چاودنې په دې ولایت کې دوه میرمنې وژلې او یوه نجلۍ ټپي کړې ده. چارواکي وایي پیښه پرون ماسپښین په فتحي کلي کې وشوه. ولسوال وایي چې یوې میرمنې د خځلو په منځ کې دا ناچاود سروکی کور ته وړی و او هلته وچاودېده. د کابل پوهنتون استاد پوهان فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پېښ شول. ښاغلي جلال دا څرګندونې پرون تر خوشي کېدو وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د اذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په پوله کې ووژل شول. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې اذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سینې ډزې وکړې او دوه سرتیري ووژل او دوه یې ورته ټپیان کړل. خو د اذربایجان دفاع وزارت وایي چې د ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. او د هنګري ولسمشر په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو نیټه پرون اعلان کړه. پرون د هنګري د ولسمشر پر انټرنیټ پاڼه دا خبر خپور شو چې د روان کال د اپریل په 3مه به انتخابات وشي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي عمل کوي.
مخدره موادو ته انتقال او تجارت او په دې ضد باندې غمون اخلو په چې کې د قشق اجازه نه ورکول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه وایي ناروغان مو ډیر خو امکانات مو لږ دي.
دا می روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده، خو د روغتیا خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو.
د نثار احمد په نوم لوی وارواپو سره د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادینو سره د پر کار کولو او لاسته راوړنو غېدلی یو.
تازه د ځان لپاره ښه افتخار ګڼم چې که یو نفر معتاد جوړ شي نو دا حد اقلن د 15-18 نفرو فامیل د لپاره یو ښه خدمت کولی شي.
د وحید الله په نوم یو معتاد وایي چې ماشومان مې څوش پی وږي وي د سوي دي.
د کورنۍ نه یو ځای جدا یم، نو ټول یو ځای دیم د عمل په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو زه کتا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د هند، ایران او پاکستان امنیتی مقامات له افغانستان څخه د دریو هیوادونو ته د نشئی موادو د کاچاکو په اړه خبر ورکړی دی. په دې لړ کې د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې رئیس د هند رسنیو ته ویلي چې په وروستیو اونیو کې د پاکستان له لارې د افغانستان د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. له بلې خوا د طالبان حکومت له نشئی موادو سره پر جدي مبارزه ټینګار کوي، خو دا مني چې اوس هم له ځینو قاچاقي لارو څخه د نشئی موادو قاچاق دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو اونیو کې 2000 د نشئی موادو لویه برخه د ډیورن کرښې اخوا ته او 2000 نور زرګونه کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد په هند کې ونیول شول. دا هغه مواد چې لومړی له افغانستان څخه پاکستان او بیا د پاکستان د کراچۍ له لارې هند ته قاچاق شوي وه. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې تر میانمار وروسته افغانستان دوهمه سرچینه ده چې هند ته ډېر نشئی مواد قاچاق کوي. که څه هم د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړې ستراتیژۍ او میکانیزم نوم نه یادوي، خو وایي خپلو ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی موادو د قاچاقو پر وړاندې مبارزه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې ټکي ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه کوي.
مخدره موادو د انتقال او تجارت او په دې ضد باندې موږ ګامونه اخلو، په هیڅ کې د قاچاق اجازه نه ورکول کېږي. البته ځینې لارې که داسې وي چې صاب لوبرو لار نه څوک اړ قاچاقي لارې تبان ډېرې دي، نو خو جلا موضوع ده. خو موږ خپل ځواکونه ټول مذهب کړي دي چې دغسې تجارت مخه ونیول شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ته کورنۍ چار وزارت په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تشکیلات بیا فعاله کړي او د افغانستان د 30 ولایتونو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران هم ټاکلي دي، خو تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی موادو په اړه ځانګړی قانون او ستراتیژي نه ده اعلان سوی. پاکستاني پولیسو په تورخم کې تازه 100 کیلوګرام هیروین داسې مهال ونیول چې په یوه پاکستاني لارې کې بار شوي او له افغانستان څخه پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره ادعا کوي چې په پاکستان کې یوه ځانګړې مافیایي ډله له افغانستان څخه هند ته د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان د خپل حکومت په لومړیو کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي، خو له هغه وخته بیا تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه رسمي اعلان نه دی سوی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې که د طالبانو حکومت وغواړي د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ډېره بریالۍ وي.
بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه څه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشئی توکو د کرلو مخنیوی کولی شي، خو دا په دوی پورې اړه لري، دوی په شرایطو پورې اړه لري چې دوی څه کوي.
د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې هغه درې میاشتنی راپور چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا خپرېده، تر کابل وروسته ننګرهار هغه دوهم ولایت شور سوی و چې د نشئی موادو ډېرې پیښې یې درلودې. خو په وروستیو څلورو میاشتو کې د دې ولایت د نشئی موادو په اړه څه نه دي خپره شوي.
آیا پوهیدل است چې د شرابو څښل د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر رحیم هلال خبرې واورو.
شراب کیمیاوی ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري. هغه چې په مشروباتو کې کار ځنه اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي. د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای سي. یو قسم یې همدغه ده چې په ټولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي. کله چې شراب انسان ته څوک وګوري خلک پوهیږي، مثلا د خوبوړی حالات لري، کچېری خوبوړی حالات ونه لري، لږ تر لږه د په خبرو کې ستونزه وي، په دید کې ستونزه وي، په تک کې ستونزه وي، خپل بدن موازنه نشي ساتلی، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامنځته کیږي، د کم وخت لپاره د په دید کې ستونزه راځي چې بیا لاره نشي لیدلی. اوږدمهالې اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومرونو سرطاني حالتونو رامنځته کیدل دي. همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال شي د مرګ سبب کیدلی شي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کیږي، یا د دې تسمم ویل کیږي. کله چې تسمم رامنځته شي د مرګ چانس زیات دی پکې.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د خجنه معتادینو د درملنې مرکزونه چې په جنو ولایتونو کې له 15 میاشتو راهیسې تړل شوي وو اوس یې بیرته فعالیت پیل کړی دی. د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی ناروغان ډیر دي خو د امکاناتو نه درلودلو له امله یې نشي بسترې کولی. هغه معتادې میرمنې چې دې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي وایي چې د اعتیاد له سختو دردونو څخه تنګې شوي او غواړي چې د معتادو ښځو او ماشومانو د مرکزونو لپاره د امکانات برابر کړل شي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
سوریا چې بڼه ژیړ اوښتې او کمزوري شوې تر ډیرو ستونزو وروسته وکولی شوای چې ځان د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ښځینه معتادینو په روغتیایي مرکز کې بسترې کړي. دا هغه مرکز دی چې له څلورو میاشتو راهیسې تړل شوی و. سوریا چې دا یې شپږم ځل دی په زرنج ښار کې د معتادینو په روغتیایي مرکز کې ځان بسترې کوي وایي دا مرکز د ښځینه معتادینو لپاره د نشې پرېښودلو او له دې ستونزې د خلاصون یوازینی لار ده.
لومړی مې یوه خور معتاده وه. کله به چې زه ناروغه کېدلم دې ته به ورتلم، یو یا دوه دوده به مې ورسره وهل. آخر داسې وخت هم راغی چې زه خپله تلم، نشه یي مواد به مې رانیول او نشه به مې کوله. اوس څلور کاله کېږي چې معتاده یم. دوه ورونه مې په ایران کې اوسېږي. د کور د لګښت پیسې هغوی رالیږي خو خبر نه دي چې موږ نشه کوو. که دا کلینیک نه وای زموږ کور به اوران و. دا مې شپږم ځل دی چې په دې کلینیک کې ځان بسترم. اوس نشو ډېره ستومانه کړې یم، مجبور یم چې نشه
پرېږدم.
د طالبانو د حکومت راتلو سره د حکومت د ځینو نورو برخو په څیر د ښځینه معتادینو مرکزونه د څو میاشتو لپاره وتړل شول او بسترې شوي ناروغان یې هم کورونو ته واستول شول. خو په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا مرکزونه بیرته فعال شول. اوس ستونزه دا ده چې دا مرکزونه د مالي، روغتیایي او تخنیکي ستونزو له امله د لږو ناروغانو درملنه کوي. په نیمروز ولایت کې د ښځینه معتادینو د درملنې مرکز سرپرسته عادله اکبری وایي چې دوی ته ډیر ناروغان ورځي خو د دوی امکانات لږ دي، له همدې امله لږ ناروغان بسترې کوي.
دا
همې روغتیا ریاست د درملو په برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده خو د روغتیایي خدماتو او خوړو په برخه کې ستونزې لرو. موږ ته ډېر ناروغان راځي، هر ورځ نږدې 15 ناروغان راځي او غواړو چې بسترې کړل شي، ځکه موږ په کورونو کې د هغوی درملنه نشو کولی.
د طالبانو حکومت هم دا مني چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د دوی امکانات ډېر لږ دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو معین عبدالباری عمر وایي که څه هم دوی لږ امکانات په واک کې لري خو بیا یې هم د څو زرو معتادینو درملنه کړې ده.
فلحال بخاطر تداوی معتادین
اوس مهال د معتادینو د درملنې په برخه کې زموږ سره هیڅ ارګان، هیڅ سازمان او هیڅ هیواد مرسته نه ده کړې خو زموږ کار دوام لري. په تیرو 15 میاشتو کې مو د نږدې 1500 معتادینو درملنه کړې ده. دا دوی داسې درملنه مو کړې چې د نشو مخه نیول شوې او اوس له خپلو کورنیو سره په خوښۍ ژوند کوي.
با زندگی خوشحال ادامه میدهد.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په شمول د معتادینو د درملنې په برخه کې د ټولو مرستندویو ادارو مرستې بندې شوې دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونه شکایت کوي چې ناروغان یې ډیر خو امکانات یې لږ دي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شي. د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کول د نشي موادو د مافیایي ډلو لخوا د غواخونو او خندونو ترڅنګ جن نور ستونزې هم لري چې د دې برخې کارکونکو ورسره لاس او ګریوان دي. دا چې دا ستونزې بچوي او ولی جن ډاکټران ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي له دې سره سره بیا هم له معتادینو سره مرستې کوي. په دې اړه مو د نثار احمد په نوم د یوې نا دولتي موسسې له داسې کارکونکي سره مرکه کړې چې نږدې 25 کاله یې د معتادینو لاسنیوی کړی او د نشې پریښودلو په برخه کې یې مشورې ورکړې دي. له نثار احمد څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې دومره ډیره موده د نشې موادو په برخه کې کار کولو ته زړه کړی دی.
دا په دې خاطر باندې چې زه کله ماجر شوم یو اندازه معتادین چې ما ولیده دی په کوڅو کې او یا په شړو ځایونو کې به ناست و، نشې به کولې، د خپل پامین نم لري او د ماجرت ژوند مو نو ما د دې نه ډیر رن جوړو. په دې خاطر به زه حاضر شوم چې سبا د خلکو خدمت وکړم. په همدې لحاظ باندې 1999 کال کې زه نجات سنټر ته راغلم. شون ما پاپلته کې یو څه روان شناسي ویلې وه او د هغې په اساس زرال ما امتحان ورکړ. زه دې سنټر کې جذب شوم. منحص د یو سوشل ورکر به کار کوو. بیا وروسته د هغې نه زه د کانسلر د پوست ته راغلم او په هغه کې ما ډېره دلچسپي لرله. شون مشاور د دې سنټر مقرر شوم بیا او ما د معتادینو سره به کار کوو. ما به معتادین تشویقول چې دا نشې پرېږدي.
دا چې معلومی استاس تقریبا نږدې 25 کاله دې برخه کې کار کړی دی، د دې علت څه ده؟ ولې مو دومره ډیر وخت په دې برخه کې له معتادینو سره په کار کولو کې پاتې شوس؟
دا زه د ځان لپاره ښه افتخار ګڼم چې که یو نفر معتاد جوړ شي نو دا حد اقل د 15-16 نفرو پامیل لپاره یو ښه خدمت کولی شي او سالمه کیږي، هغه پامیل خوشبخته کیږي. په همدې خاطر زما دلچسپي ډیره زیاته وه چې تر اوسه پورې ما د دې سره کار کړی دی.
د معتادینو سره په کار کولو کې له کومو ستونزو سره مخ شوی یاست؟
ډیر مشکلات سره مخ شوی یاست. د پولیس د خوانه، د خلکو د خوانه، د ملکانو د خوانه مخ سره ډیر زیات مشکلات وو چې موږ به چیرته کار کوو. اول خو به اجازه نه راکوله او په همدې خاطر باندې حتی پولیسانو به دا وهل ټکول موږ ته به نه پرېښوده چې موږ دوی سره کار کړی دی. او بل خپل دغه داخل افغانستان کې چې ما قتل معتاد چې به جوړ شو او هغه چې به بیا موږ نه برخصت شو یو موده بعد به بیا دا دوباره معتاد کېده. ډېر ټرانس په مې د دې نه ولو چې ولې دا بیا دوباره معتاد شو. او مثبت اړخونه دا و چې که دی به جوړ شو نو زه به خوشبخته وم. زما به فکر کوو چې دا یو پامیل خوشبخته شو او خپل پامیل دپاره به بیا هغې سالمه کار کوه. پامیل به خوشحاله او دعا به راته کوله.
دا د معتادینو تر شا یا د نشې موادو تر شا د نشې موادو مافیایي ډلې وجود لري. هغوی خو نه پرېږدي چې معتادین دی روغ شي، ځکه که دوی روغ شي نو د دوی دغه مارکیټ، د دوی دا بازار ورخرابېږي. له دغه اړخه تاسو څومره له ګواښ سره مخ واست؟
ډېر زیات. حتی په دې باغ علي مردان کې موږ ته داسې اختارونه هم راکړه که نور دلته راغلی نو فکر وکړئ چې ستاسو ژوند په خطر کې دی او ستاسو په زموږ نه ژوندي ونه ګرځي. زما ګټه وټه خو ټوله په دې معتاد کې چې دا چې تاسو تداوي کوي نو زما تجارت خراب شو. دغه مافیا به ډېر زیات کوشش کوو چې موږ د دې منطقې نه وشړي. بلې په دې باغ علي مردان کې حتی موږ وویل شروع موږ وټکول شو. حتی مینونه یې راوړل زموږ موټر ته ایښوده چې دغه موټر کې به چې موږ تللو د باغ علي مردان ساحه کې چې هلته یو ډېر غټ اسپارټونه واقع وخت کې موږ دغه منطقې نه څوک راته شړلی استو. بیا موږ هلته تللی استو. بیا مو ته عذر کړی دی. بالاخره پولیس ته مراجعه وکړه. بیا پولیس یو څه حمایت څنګه کوو او د پېچاسه راکوله.
د دومره زیاتو خندونو سره سره تاسو ورسره مخ خواست، د دې راز په څه کې ولې له خپل کار کول څخه نه پښېمانه کېداس؟ ولې نه پر شا کېداس؟
نو په دې خاطر چې زما دلچسپي هم د دې صدا و چې یو موتا جوړ شي لکه بسته یو پامیل جوړ شي. او زما لپاره دا ډېر غټ افتخار و چې زه یو پامیل ته نجات دغه نه ورکم د دغه معتادیت نه چې ما د دوی سره کار کوو تر اوسه پورې کار کوم.
یو ډول استیګما یا لکه د ننګ موجوده د معتادینو لپاره هم، د دوی د کورنۍ لپاره هم. آیا دغه استیګما یا لکه د ننګ سره تاسو هم کله مخامخ شوي یاست؟ یو معتادینو د صحي برخې یا د معتادینو د رواني برخې د یو کارمند په صفت؟
بلې، مخامخ شوم. ډېر خلکو راته ویلي چې ته خو پوډري. ما ورته زه دا افتخار کوم چې زه د پوډرینو خدمت کوم او د پوډرینو زه د بدې لار نه ښې لارې ته راولم. او هغه نشه یا معتادیت پرېږدي او هغه سالم انسان جوړ چې دا ډېره یو غټه خبره ده زما د ژوند لپاره. تا ته خپلو خپلوانو راته ویل چې تم پوډري، خو ما خندلی دي. ما ته چې دا زه افتخار ګڼم چې زه د دې خلکو خدمت کوم. یو انسان چې زما په کومک باندې روغي کې جامع ته سالم تقدیمي کې زه خوشحاله کوم په دې باندې، او دا زما افتخار ده.
تاسو خو 25 کاله دې برخه کې کار کړی تقریبا. د شي راته ویل شي چې په دې ټوله موده کې به څومره معتادین رغولي وي، څومره معتادین به جوړ شوي وي ستاسې د مشورو په نتیجه کې؟
تقریبا چې د مهاجرت نه وخت تر نن ورځې پورې په حدود 6000 او 10000 معتادینو سره ما کار کړی دی. او دا دوه کرته درې کرته به موتاد شوي دي، به راغلي ماته، به جوړ شوي تللي دي زمانه. چې د هغې جملې نه یوه خاطره به زه تا ته دا ویم چې په 2004 کال کې چې موږ د مهاجرت نه رالو کابل ته، نو یوه ورځ یوه ښځه او یوه ننګورې راله او ما نه اجازه وغوښته چې اجازه ده تاسو دوه دقیقې خبرې کوم ازار ته په راسروي کړي. نو هغې ما ته ویله چې زما د ازوی محتاط دی او تقریبا نهه میاشت کېږي ما ورته واده کړی دی او دا زما ننګور تر اوسه ما سره نجنۍ ده، اوس طلاق غواړي چې زوی دې محتاط دی تاسو دې محتاط ده کړی ما ماله طلاق راکړئ چې زه خپل ژوند او سرنوشت مو معلوم شي. زه ډېر زیات خپه شوم، ما ورته ویله چې مورې ما ته یو میاشت وخت راکړه او انشاءالله دا مشکل به ستا حل شي. خو هغه چې دی ما راوست او د سمې خبرې وکړې دی د محتاط سره، دا ما بستر کو یو میاشت وروسته دا جوړ شو، دا ما رخصت شو. یو کال بعد ګورم چې دې ته خدای زوی ورکړی او دا لک دی راغی سره د خپلې ښځې د مور سره کار کوي په دې دانې باغ کې، یو د پلسکارۍ دکان یې خلاص کړی و. هلته بیا زه ورغلم پښتنې لې، هلته مې پښتنه ورته وکړله او دې زوی ته هم ډېر زیات خوشحاله او ما ته ډېرې دعاګانې کولې چې دا ستا برکت و چې زه جوړ شوم، اوس زه د زوی خاوند یم او اوس د دې دکان خاوند یم. نو دغه پامیر چې خوشبخته شو دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره و. د دوی نه
دا ستاسو د فعالیت په ساحه کې څه شی دی چې تا ډېر زیات دردوي، ډېر زیات ځوروي؟
هغه دا دی چې یو خوا خلک همکاري نه کوي، ولس همکاري نه کوي. په دې عقله باندې چې موتا جوړ شي هغه ته بیا هم وایي چې دا خو همغه پوډري دی، یا په کور کې چې کله دا جنگ او شور کوي نو هغه پامیلو ته تا نه ورکوي چې تا بیا سکلي دی، ته بیا محتاط شوی تا همغه پوډري جوړ نه شول. دا خبرې ما ډېرې ضروري او په دې خبرو زه ډېره پاپشاریم کوم چې تاسو د دې خلکو سره دا خبرې مه کوئ تر یو وخته پورې پرې چې دی جوړ شي. خو چې جوړ نه شي او بیا دوباره وینم چې دا بیا محتاط شوی دی، ډېر سخت مې ځوروي او خپه کېږم.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 1260 نیمه منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطري واردای د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ وحید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې له تاریاکو څخه نشه پیل کړه او اوس د ښیښې نشه کوي. وحید الله تر نشې مخکې د کابل او هرات ترمنځ موټر چلاوه، خو کله چې موتاد شو څو ځله د خماري له عمله نږدې و چې موټر ځینې چپه شي. دا چې وحید الله ولې موتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
تر نشې مخکې مې موټر چلاوه، موټر سید حسین چلاوه، ایرات کابل پلای یب کور کلی کې او درې څالو متادان او تاریا کې کابل پندی ولای کې آلتا تاریا کو کابل تور سکین آلتا بندور شیرو کال تا بندور شیرو کا خود خاطر دې ټیپ تاریا کو گرفتار شو. تاریا کو نه لا 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 دې ټیپ موټر کې تاریا کو نه کېدل غوس پکنیک نور چای بنو دې دل تا کابل کې تاریا کو خسته لغا ځای بیا دولت بند کړای و دې لورن پولیس ورته آلتا مو تندرون وز دې تراشه یو کاش پودر وس کا وز دې خماري دورا کا کوم والا کا سره کم به میکو جوبل به میکو و چې نه نه دې کی رازه دوا دمه پودر می چې وس کا وز دې خماري مماري می مور کاش ول از دې دا موده آسان نشه ده یو لیتر یو هغه دې سبا بیا ورغلل بل ورځ می دې خپل پیسې وخت دې په دورا کم سي متات شلم نه پد وجود می ډیر خراب کړای دې کور ایم غرزوالای ما دا عمل ته شول ویدل ما دې کورنۍ مې مسته خسته شول، مور پلار ټول څه بیزار ورونه دې ژوند مې ډېر خراب کړل، بيخي کار مې دونه خراب کړل چې ان ما ته څوک وګوري. زه خپل خو پوغ ډرایور یم، 15 کال کې دې ډرایورای مې چې وګوري ته زتی خوب خوشی چې راشه د ما موټر و چلاوا چې یو پیرای بوزم زده ما کار واغه چې وویني پویږي موټر بیرته را نه وګرځي. دې کورنۍ نه یو زوی جدا یم، نو ټول یو ځای دې دوه مال په خاطر چې ژوند مې ډېر په خطر کې دی. یعنې ته دې ته رسېدلې چې دویش به مم وړه نه وي، درېش به مم نه وو د عمل په خاطر. د یوه میاشت مخکې د کابل هوا وتله، ما سواریان مې بار کړل، ماښام د کابل هوا وتم، سدسي موټر و زتي شیشه نه و راسره نږدې کې کلا ته چې ورسېدلم زتي داس خماري باندې راولسترګې مې پټې پټې کړې. درې ور موټر له سړک راسوه وته سړک وو ته د شګو ته چې شو داس خرابای شو د دوه ټایرو په راجک شوم دې شوم جدی و چې موټر مې کار ته د لاندې غورځولی وای. د بارې دغه دی چې اوس کوم انډیوالان مې چې وچې نشه یې نه کوله، ما ته به یو کار پیدا کړو په سرای کې
یا به یو موټر راته ونیو یا به بل راته ونیو غو پاک رابطه ده ما سکه حتا کل که سلام علیکم چه ورسکی بناستم دای برا شجیک شو بلتی ده پوشم چه یاره اصلا یه مواد بخاطر در شجیک شو بلتی ده دای ایتی بار خاطم و پیسی بمیچ کرسته وقتی والا نوی لک ده وقت را غلبه را سره بوس والا قی ورو پی را سره پوشم چه دنده میشه تسی دیر بعد بعد خاطری تلارم.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده، خدای یې د علاج پیسې نه لري. اخیر د په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. خو دلاور خان که څه هم ښه موړ او شتمن سړی دی، مجید ته هسې د درواغو پلمه کوي او تش لاس یې پرېږدي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړې او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید رضا، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رضا پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دې مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی. مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی، زما په خانه انډیوال دی. خه مجید، هو زره ته وایه چې څنګه راغلی.
بس دلاور خانه، متل دی چې وای څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست، نو ځکه تا ته راغلم.
زه پوه نه شوم څه پیښه ده.
بس پوښتنه مه کوه، ډیره بده را پیښه ده.
سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم.
یاره مجیده، که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایې؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم.
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم، خو پیسې مې په کاروبار باندې دي. همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي.
ښه نو توکل مې په خدای، زه لاړم. خدای په امان.
په مخه دې ښه.
دلاور خانه، دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ؟ پیسې خو ستا سره ډېرې دي. د دې بیچاره ښځه ناروغه ده، باید پیسې دې ورکړې وای.
اجی صاحب، دا سړی ته نه پیژنې، دا پوډری دی پوډری. څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي، درواغ وایي. څو ورځې مخکې لکه دانن په وارخطۍ راغی، ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده، سر یې مات شوی دی، ډاکټر ته یې بیایم. ما 5000 افغانۍ ورکړي، خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه. بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وي. د دې خلکو ژوند په دروغو دی.
رښتیا دا سړی پوډری دی؟
او پوډری دی، درواغ وایي. میرمن یې نه ده ناروغه، داسې پلمه ده.
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډیر وارخطا و. د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی، ډیر مې زړه ورباندې وسوځېد.
حاجي صاحب، ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم، خو دا پوډری دی، تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي.
مجید زویا، څنګه څه پیسې دې پیدا کړې؟
نه والا، پیدا مې نه کړې. څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ.
خدایا، دا به څه کوو؟
څنګه شوه د نوري مریضي؟ یو څه نه شوه؟
ښه ده، کومه سوله تر هغه بد بدتره سوه. بېخي حساب ډېږي، هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې. که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړیږي هر څنګه چې کېږي یو چاره وکړه زویه.
نو زه څه وکړم؟ ځان خرڅ کړم؟ ما بوډاني خو څوک اخلیم نه.
دغه هم پوډر دې څه هر څه مو درلوده ټول ستا د دغه غم لړلو نه شو د ناڅه ولاړه. اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو. زرغونې لورې ولې ژاړې؟
مور مې
مور دې څه وشو؟
مور دې څه وشوله؟
مور مې مړه شوه.
اوف خدایا کور میں خراب شو دا ٹول زمال لاسا ٹول جائیداد میں پنشو کے لاڑا اوزان میں پخپل لاس دمرا بے تمہار رکھا چور سو پور ہم نہ رکھ گئے
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.